شنبه د سلواخي 28مه د فبروري 18مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تورو بچو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو په اړه د سلمی خلیل زاد څرګندونې لرو. په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر پر پاکستان د احتمالي نویو بندیزونو په اړه هم څرګندونې کړې دي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان له ولسمشر سره اجرائیه رئیس د برېښنایي تذکرو په اړه غونډه کوي. په امریکا کې یو تن په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تور محکوم شو او اوکراین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. اجرائیه ریاست پرون په یوې اعلامیې کې د ښاغلي عبدالله په وینا خبر ورکړ چې د دغو تذکرو د ویش لپاره نورو دقیقو خبرو ته اړتیا شته. ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د برېښنایي تذکرو لپاره خپل نوم ثبت کړ. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یو ځای کېدو حق اخیستی دی. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. خو د جرمني د خبري اژانس ډي پي په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تروریستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپینګل مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و ورغلی. مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم وپیژندل شو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 کال کې له القاعده ډلې په افغانستان کې کړی و او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. 24 کلن هارون د نیجر دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده. سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونۍ لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. د افغانستان لوبډلې د سیالیو د روانې لړۍ له څلورو څخه درې ګټلې او یوازې یوه لوبه د زیمبابوې په ګټه تمامه شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک د پرونۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله او زیمبابوې اوس له 50 منډو هدف د ټول لوبغاړو په سمون سره وټاکه. افغان لوبغاړو توپ وهونکو دغه هدف ته ځان په ډېرې اسانۍ سره ورسوه. پرته د کوم لوبغاړي سوځېدو سره افغانستان دا هدف ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړله.
په پرونۍ سیالۍ کې مجیب الرحمن صدران د زیمبابوې د لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل چې روسي نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. هغه غوښتنه وکړه چې لویدیز دولتونه پر روسي فشار زیات کړي تر ماسکو په اوکراین کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي. پیترو پروشنکو پر ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د افراطي شي او کین اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ جوړولو لپاره یې خپل انټرنیټي پوسټ په کار اچولی او د انټرنیټ له لارې ناسم معلومات خپروي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. پوترو پرشنکو د کریمیا الحاق ته اشاره وکړه او ویل چې د اوکران په ختیس کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو د روسیې ملاتړ په داسې کړکیچ بدل شوی چې د غرب د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد دی. پروشنکو د خپل هیواد د دفاعي ځواک پر زیاتېدو د ټینګار ترڅنګ وویل دی وایي د اوکراین د دفاعي قدرت زیاتېدل به د روسیې د تشدد مخه ونیسي او د داسې دفاعي قوې په موجودیت کې به روسیه تر بلې حملې مخکې بیا بیا فکر کولو ته مجبوره شي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته روسیا د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورنکړي او د نړیوالو منځګړو په مرسته د هغه د حکومت او بیلتون غوښتونکو د سولې د نړیوالې موافقې ملاتړ ونکړي باید نړیوال بندیزونه ورباندې زیات کړي. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا یوه معتبره منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کوي. په دې لړ کې د روسیې یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټرول فکټري بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتر خپاره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر په امریکا کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شویو اسنادو کې د منصفه پلاوي په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. دا سادی رادیو سهرانی خبری مجله اوري. کابل بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو د هوارولو هڅې روانې دي او ورته هیله مند دی. زلمی خلیلزاد په ورته وخت کې پر پاکستان د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه.
هنوز بحث از این موضوع در امریکا قراره که مطبوعات راپور داده.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې تر 1 میلیون ډیر افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه سپارلې دي. په دغو شکایتونو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم څخه هم شکایت شته. په نړیوالو موضوعاتو کې د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس څارو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
نیمه ورځ دلته او نیمه ورځ به زه مکتب ته ډېر خوښېږي. دا کار خوشحاله مېم هم دلته ورسره.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رډو ته ویل چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې شوي او مثبتو نتیجو ته انتظار دی. خلیلزاد زیاته کړه چې سیاسي مشرتابه ته یې سلا ورکړې چې د مهمو او اختلافي مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس غني تر مشرۍ لاندې داسې شورا جوړه کړي چې سیاسي استازي او مشران پکې وي. خلیلزاد وویل هیله من دی چې په کابل کې سیاسي اختلافونه ژر تر ژر حل شي. په همدې حال کې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والی عطا محمد نور ترمنځ اختلافات لا پر ځای پاتې دي. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکی تذکرو ویش هم د ارګ او د اجرایی ریاست ترمنځ اختلافي مسله بلل کیږي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
په کابل بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته شایي چې د وضعیت حساسیت درک کړي او تر کورنیو اختلافونو تیر شي. د هغه په وینا د افغانستان سیاسي مشران باید د مهمو مسلو د حل لپاره مشوره وکړي او د وسلوالو طالبانو او تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې لپاره سره ودرېږي.
شدت یافتن جنگ ضد طالبا
د افغانستان په خارونو او په ځانګړي ډول په کابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو د وحشیانه حملو له زیاتېدو او د جګړې له شدت سره د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان هغه سیاسي مشران چې د طالبانو پر ضد دي همکاري سره وکړي. کوچنۍ لوبې یو لور ته پرېږدي او له سیاسي اړخه یو ګډ دریځ جوړ کړي. هغوی باید له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې او پرمختګ لپاره کوچنۍ مسایل له نظره وغورځوي او پر اساسي مسله چې جګړه ده تمرکز وکړي.
زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته سلا ورکړي چې د اختلافي او مهمو مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس په مشرۍ داسې سیاسي شورا جوړ کړي چې له وسلوالو طالبانو پرته د ټولو نورو مخالفو سیاسي اړخونو استازي پکې وي. د خلیلزاد پوینا در هغه وخت چې وسوال طالبان د جګړې د حل د منطقي لارې منلو ته تیاریږي، نور سیاسي عناصر باید همکاري زیاته کړي او د سترو پریکړو لپاره په خپلو کې سلا وکړي. خلیلزاد وویل سیاسي رهبري باید له اوسني وضعیته د افغانستان د ګټې لپاره کار واخلي او ټینګار یې وکړ چې کورني سیاسي کړکیچونه او پر کوچنیو مسئلو لانجې یوازې د افغانستان د دشمن ژندې ته اوبه ورکوي او هیڅ بله ګټه نه لري.
در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر
په دې وخت کې د هغو سیاسي عناصرو ترمنځ چې د طالبانو ضد دي، سیاسي اختلاف او سیاسي دښمنی د افغانستان په ضرر ده. له دې امله هیله لرم چې ټول مشران له دې شرایطو او له دې وخته داسې کار واخلي چې همکاري او مشورې ترمنځ زیات شي.
ښاغلی خلیلزاد ویل په کابل کې د اختلافونو د حل لپاره ګامونه پورته شوي او مثبتو پایلو ته یې په تمه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلاف پر ځای پاتې دی. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافي مسأله ده.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونه د افغان حکومت دننه د اختلافاتو په اړه پوره پور کې واوریده. خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې هغې مسلې ته هم اشاره وکړه چې شایي پر پاکستان نوی بندیز ولګول شي. په پاریس کې روانه اونۍ د FATF یا بین الحکومتي سازمان چې د پیسو د مینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي غونډه ده. رویټرز افغانستان راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې ممکن پاکستان هم د هغو هیوادو پولیس کې شامل شي چې په قانوني ډول دغه هیواد ته پیسې نه ځي او بندیزونه پرې ولګول شي. زلمی خلیلزاد پر اسلام آباد د دې احتمالي بندیزونو په اړه وویل د وی تر اوسه دا موضوع په امریکا کې تر بحث لاندې ده، لکه څرنګه چې رسنیو خبر ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام دی که چېرته واخیستل شي او پاکستان پولیس کې شامل شي. بل لور ته د پاریس په غونډه کې پر پاکستان د همدې احتمالي بندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کابل د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو مخه ورسره نیول کیږي. په دې اړه نور له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د FATF سازمان په نوم لړ کې د پاکستان د شاملولو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د هڅو په غبرګون کې وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي ترې حمایت کوي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم نه ملاتړ بدې پایلې لري.
جمهوریت اسلامي افغانستان کلن هم په صراحت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت له دې وړاندې هم اعلان کړی و چې له تروریزم نه ملاتړ او په خو بدو د تورستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د تروریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شاملېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د FATF بین الحکومتي سازمان کې چې د پیسو وینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي په نوملړ کې د پاکستان شاملېدل به دغه هیواد په اقتصادي لحاظ ډېر متضرره کړي. پاکستاني چارواکو او غربي ډیپلوماټانو ویلي چې په دغه لیست کې د پاکستان احتمالي شاملېدل به بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ته وضعیت سخت کړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ځنډولې وې. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا دغه اقدام په سیمه کې د تروریزم د نابودولو لپاره اغېزمن بولي وایي چې د امریکا لخوا په پاکستان فشارونه دغه هیواد په سیاسي، نظامی او اقتصادي لحاظ کمزورې کولی شي. له دې ډلې نثار هرس وایي کوم فشارونه چې امریکا په پاکستان راوړي دا یو نیک اقدام دی او کولی شي په سیمه او نړۍ کې تروریزم نابود کړي. لغه وروسته چې پاکستان په تجارتي برخه کې په افغانستان بندیزونه زیات کړل، خو افغانستان وتونه چې بدیل لارې پیدا کړي، نو پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي سو په سیمه کې نسبي آرامي راشي. ښاغلی هرس وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې پاکستان په افغانستان لګولي ډېر تاوان پاکستان ته دی نه افغانستان ته. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي په پاکستان د امریکا وروستي فشارونه د دغه هیواد په اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې نیخ په نیغه منفي اغیز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او ازموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. و بچي او 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
میلیونونه افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته ویلي چې د جنگي جرمونو قربانیان دي. په همدې عنوان د سی بی ایس نیوز په خبرونه کې یو مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې 1,100,000 افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه لیږلي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان دي. هغوی ادعا کړې چې د طالبانو او داعش، افغان او بهرنی ځواکونو او په زورواکو پورې د تړلو مختلفو ډلو لخوا ورسره ظلمونه شوي دي. کایتونه په دریمه شته کې له افغانستان او له افغانستان بهر په اروپا کې د جرمونو نړیواله محکمې ته رسیدلې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخي اوس په د جرمونو نړیواله محکمې قاضیان پریکړه کوي چې د دې شکایتونو او ادعاو په اړه تحقیق کوي کڅنګه. تر اوسه نه د معلومه چې هغه به څه وخت په دې اړه پریکړه وکړي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه تفسیر نه دا کړی. نیویارک ټایمز رسپانی بیا په افغانستان کې د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په حواله ویل شوی چې ملکیان ډیرای په افغانستان کې په قصدي توګه په نښه شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ ریپورت د پنځمې پورې خبر شوې ده. په دې ریپورت کې راغلي چې په 2010 کال کې لکتر لګا 1,453 ملکیان وژل شوی یا ټپیان دي. لدی سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په اساس د 2014 کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% کې کم شوې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې د مسلې ترڅنګ په دې اړه واوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ویل دي چې له 1,000,000 زیاتو افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارل دي. د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه د ICC د سرچینو په حواله وایي د شکایتونو د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد شکایت هم پکې شامل دی. تفصیل د احمد تکل پورپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه وایي ورسته لدی چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنگي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل. تر اوسه له 1,000,000 زیاتو افغانانو چې وایي د جنگي جنایتونو قربانیان دي د نړیواله محکمې ته خپل شکایتونه سپارلې دي. د بشري حقوقو او د تشدد د لمنځوړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته ویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش په څیر د افراطي ډلو بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شامل وسلوالو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواو او همدارس د کورنۍ او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. ICC په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2010 کال د نوومبر میاشتې له 30 نیټې د روان کال د جنوري میاشتې تر پایه یعنی څه باندې 2 میاشتو کې راغون کړل. کغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوی ټیټه کچې ته په پام سره د مودا لنډه بولی خو وایي لدې سره سره زیات موارد ثبت شوی.
فرصت بسیار محدود بود ولی با وجود همین فرصت محدود بیشتر از 1,000,000 قضیه که ثبت شده به محکمه هم نشان میدن که عمق جنایات جنگی و جنایات ضد بشری چقدر افغانستان گسترده هست و از طرف دیگه نشان میدن که نهادهای از قضیه افغانستان متاسفانه قادر به رسیدگی به این جنایات نداره که مردم ناگزیر شدن قضایشان به این محکمه ثبت بکنه.
د ښاغلی پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډیرا سازمانونو لخوا راټول او ICC ته سپارل شوی. نو موړی وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2,000,000 ته ورسیږي ځکه امکان لري له یوې خوا په هر شکایت پانه کې د 2 کسانو نمونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. خغلی پدرام هیلمن دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څیړنې په برخه کې له ICC سره همکاری وکړي.
از بخش رایستاری قضایا فرستاده شده در بخش محکمه ابتدایی. امیدوارم که هر چیز زودتر این محکمه تصمیم بگیرن با هماهنگی دولت افغانستان. دولت افغانستان زمینه را فراهم بکنن برای از اینا که دعملا بیان و قضایا قابل بررسی هست و شاملی و احتی صلاحیت این محکمه شده افغانستان آغاز بکنن.
خغلی پدرام وایي د جنگی جنایتونو اکثر قربانیان د زورواکو له ویرې خپل غږ نشي اوچتولی. خو احمد ایشچی یو له هغو کسانو دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستمی په جنسي تیری تورن کړی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې خپل شکایت یې د برېښنالیک او پوستې په وسیله د جرمونو د نړیوالې محکمې په ادرس واستو. ښاغلي ایشچي وویل چې په فورمه کې د خپل شکایت ټول جزئیات ولیکل.
اعظمي توقیف غیر قانوني، اذیت آزار جنسی، لتکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی، تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف، وارد کردن زخم جرح به وجود ما بالوسیله کلاشنکوب، همه امینا رو ما درج کرد.
افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه چې د روم د موافقې له مخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نه غواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنګي جنایتونه وڅېړي او عاملان یې محاکمه کړي، د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مدني ټولنو د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره په چارو کې د ځوانانو پر وړاندې ټینګار وکړ. د غوښتنه په خوست کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه. لسیمی نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکېچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد په روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وري وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ دوی دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وای اتحاد سي. دې د پوره چې دوی پاینده کې د وطن د جوړولې د پوره خا جوګاوي د ځوانونو کچیر دا سوه کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کم چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لویې پکتیا ته زغېږي. لویې پکتیا نه به انشاءالله په اوپې د کنه مرکزي حکومت کوبل ته رسېږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجي جمال ویل د هرې ورځې په تېرېدو سره د ځوانانو رول ډېرېږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په ښه ډول سرته رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیې سمبال وي.
دا چې ځوانونو مسؤلیتي نه زیوتېږي، هغه ځون باید د دغې مخې ته روشي چې استعداد ولري. دغې ځوانونو پوره دغې ملک د پوره د خورې پوره یو څه باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډېره داسې خودسرانه عملي نه مروندي خو شاید چې د ملک د نجات ور.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تڼۍ وایي دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کړي.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان که تاجک ته که ازبک ته داسې رئیسی کې کومې ننګري تاګي چې دوی په دولت کې لري، په کومي سیستم کې لري، موږ د صلح لارې یا کوشش کړي، د دولت لارې یا کوشش کړي، د دولت سره مونږ انکاري، دولت زموږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق قزدران هم وایي که چېرې ځوانان هیواد جوړونې ته صادق ژمنتیا ولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکړي، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا جرمنی پا منشن یا مونیخ شهر که نریوال امنیتی غونده دوام لری. دا غونده پرون دا نریوال امنیت دا کمزوری وزیت او دا اتومی وصلو دا پراختیا دا گواش پاره پا بحثونو پیل شوه. دا غونده سوا پای ترسیشه. او د غربي هیوادونو او روسي کمزوري اړیکه او په اوکراین کې روانه جګړه د دې نړیوال امنیتي کانفرنس د بحث عمده مسایل دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
په میونخ کې پرون د امنیتي کانفرنس په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د شمالي کوریا د اټومي فعالیت له امله نړیوالو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای تر رسیدو وروسته موږ له اتمي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اتمي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اتمي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پریکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کنفرانس ته په وینا کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړ باسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف د داسې میزایلو ازمایلو ته دوام ورکړی چې اټومي سروکې لږدولی سي.
شمالی کوریا د خپل اتمی پروګرام او د بالاستیک میزایلو پروګرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پېښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګیانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی، نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو چې خپل اتمی پروګرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپلو اټومي هڅو له امله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کنفرانس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی و سرغړونه کړې، له مسکو وضاحت وغوښته. وویل چې روسیه باید له دې امله د ناټو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان ستولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناټو تړون فعالیت ته اشاره وکړه. وویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی، اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی، ځکه د اړتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې اړتیا یې ده وکړو.
د میونخ ته نړیوال امنیتي کنفرانس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنگتن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونخ امنیتي کنفرانس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکیچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
لاند خبرونه تمه ده چې نن د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د سویډن پر حکومت شخ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګېدلې محدودیتونه کم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روسیې نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده، او د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پوري کړ. او سم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تاسو نو نمبر ته وای
محمد عارف
کده کاروبار پاره مراته څه کار کوي؟
دا هوټل کې مونږ کار کوو، ډوډۍ سامان په ورځ سامان لوبیا سامان موږ منا راځي دې ته ډوډۍ ورکو.
څومره وخت کېږي چې دغه کار کوي؟
درې میاشتې کېږي راغلی.
ښه ډېرې ښه ده. دې هوټل کې ستا مسؤلیت څه ده؟ څه کار کوي ته؟
ما دا هغه جوړ کوم، ورته دسترخوانو سامان ورته پکوم، هغه کار ورته.
څومره مشتریان لري ورځ کې؟ کاروبار مو ښه ده؟
ښه ده، دومره ښه ده. یو څو نفره راځي.
مثلا څومره خلک به راځي ورځ کې؟
50-60 نفره راځي.
ښه ډېر دي، نامه خدا خی. څو کالان یې ته نور څه کار کوي غیر دې نه چې دلته ګارسونې؟
زه دغه کار کوم، نور کار نه کوم.
څو کالان یې؟
15.
مکتب نه وای؟
وایم.
څوم سنف کی؟
اتم.
خخه بیا څنګه اوس خو جمع ده مکتبونه رخصت دي، چې وړي مکتبونه شروع یې څنګه کوي؟ څه رقم راځي دلته؟
نیمه ورځ دلته، نیمه ورځ بزم مکتب ته. خانمه ته مپر
څنګه دی وغوښتل چې دغه کار وکړي؟ رستورانت کې کار وکړي، خلکو ته مثلا ډوډۍ تیار کړي، یا دوی ته میمن نوازي وکړي دوی نه؟
دلته مونږ کور کې خبر شو دلته کار دی، بزار اغلم دلته کار ته د کار ورسره کوم.
کور کې نور څه کار کوي که تنه ته؟
نه تنه زه.
څنګه دا معاش دي؟ پیسې چې درکوي مناسب دي؟ بس کوي دي؟
هو بس دي، میاشت درې زه.
بیا دا خپل ځان ته اخلي؟ کور کې خرچه کوي څنګه؟
نه کور کې خرچه ورکوم، د کور سامان راوړم. وربه
څنګه دا کار نه دي؟ خوشاله دلته چې کار کوي؟ آزاد فضا کې تاسو چې کوم ته یو خیمه درې دلې د مشتریان راځي تاسو خدمت کوي، څومره د کار نه خوشاله، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
ډېر مې خوښيږي دا کار، خوشاله مې مام دلته ورسره وړم چې دمو ورکم دا تاسو ته مختلف.
خدای پاک دې تام دې خوشاله لري، ډیره زیاته مننه.
آمين.
مسعود نیازی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبسیب.